با سلام، وقت بخیر دوستای عزیز بیننده و شنونده. شما را خوش آمدید میگم به برنامه امروز روک و راست یا اسپین خبری که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خانم نوشابه آشنا برای شما تقدیم میشه. در برنامه امروز محور موضوعات مرتبط به زنان و موضوعات حقوق بشر صحبت همه جانبه خواهیم داشت با دو مهمان گرامی، آقای خانزمان امرخیل مدافع حقوق بشر و خانم هدا خموش مدافع حقوق زنان، که هر دو عزیز و برنامه خوش آمدید میگیم. در مورد موضوع برنامه و اینکه راجع به چی جزئیات ما صحبت خواهیم کرد از همکارم بیشتر میشنویم. بفرمایید.
درنو اوریدونکو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي لکه څنګه چې زما قدرمن همکارې سحر جان عظیمی ویل، ملمانه به هم په دې موضوع چې د افغانستان په تړاو یو مهمه موضوع ده خپل نظر من سره څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې نوی سروي خي چې په افغانستان کې د ښځو اړوند بشري فعالیتونه د طالبانو لخوا د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د جنیو په غونډه کې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي، او همدارنګه ولې د ښځو البته مرستو ته لاسرسی محدود دی، د دې په عواملو او دا چې ولې بشري حقونه پرله پسې نقص کېږي په افغانستان کې په همدې د میلمنو سره غږیږو. سحر جان، میلمانو خو تاسې معرفي کړل درنو اورېدونکو ته او قدرمنو لیدونکو ته، په همدې تړاو چې ولې ښځو لاسرسی بشري مرستو ته محدود دی یا د دوی حقوق ولې نقص کیږي او نړۍ د دې نه څه غواړي، یو راپور لرو. هغه به د قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو سره په ګډه واورو او وګورو، بیا به د درنو ملمنو سره بحث پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه سروې د ورسان په څلور د شولتون کې د بشري مرستو رسونې د یو سلوو ویش نړیوالو سیمایزو ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو سره په 1200 سکتورونو کې د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. د دغه سروې لمخې د ملګرو ملتونو او بهرنۍ مؤسسو 83% مېرمنې له کوره کار کوي. په ځینو مؤسسو کې 45% مېرمنې او نارینه په محدوده توګه کار کوي، په داسې حال کې چې په ځینو مؤسسو کې 20% مېرمنې او نارینه په پوره توګه کار کوي. د دغه سروې لمخې د ښځو اړوند 80% مرسته رسونې ادارې چې د ښځو او نجونو د پوهاوي د کچې د لوړېدو په تړاو کار کوي، د نیو پروژو د ثبتولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دي. د دغه سروې لمخې 90% ادارو د روحي ناروغیو د درملنې او ټولنیز روحي ملاتړ په تړاو د پروژو د ثبت په برخه کې ننګون ته اشاره کړې ده.
د افغانستان نیمایي وګړي خزینه طبقه تشکیلي، او کله چې دغه نیمایي وګړي خپل تحصیلي او کاري حقوق او لاسرسی نه لري، دا به د هیواد په اقتصاد باندې خپل منفي اغیز ولري. دا په دې معنی چې هغه مادي او مالی منابع چې دوی له طریقه افغانستان ته راجذبېږي، دغه منابع په جذب کې به ستونزې رامنځته شي. دویم، هغه عرضه د خدماتو چې د ښځو لخوا د افغانستان خلکو ته کېږي، په دغه عرضه د خدماتو کې به ستونزې رامنځته شي.
یو شمیر مېرمنې وایي د طالبان له لورې محدودیتونو د دوی پر کار اغیز کړی دی.
80% د ښځو کار نه ډېره زیات شوی ده، کمه شوی ده. دوی فعال دي، ډېر کسان دي چې په دغه موږ ولایتونو کې دوی مالداري په بخش کې دوی کار کوله، او تر اوسه دوی ته حمایت نه ده شوی، او دومره په ستونزو مشکلاتونو کې دوی بوخت وو چې حتی ډېر کسان خپل مال نه خرڅ کړ.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکون کې ریچارډ بنټ وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو حقونه خوندي شي.
سیاسي بهیر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د مشر لخوا پیل شوی او تر اوسه دوه ځلې په دوحه کې غونډې کړې دي، د ښځو پر مسالې غور کوي. مونږ وضعیت له نږدې څخه څارو او ځان ډاډه کوو چې په دې بهیر کې میرمنې، د مدني ټولنې غړې او د بشري او میرمنو د حقونو فعالان په اصلي خبرو کې شامل وي.
سره له دې چې طالبان تل وایي د شریعت پر رڼا کې میرمن ته حقونه ورکړي دي، خو ملګري ملتونه او د میرمن د حقونو سازمانونه وایي چې د طالبان له لوري پر میرمنو د محدودیتونو له کبله میرمنې په سیستماتیک توګه له ټولنې حذف شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
دوستای عزیز، شما دوباره خوش آمدید میگم با برنامه روکراس و اسپین خبری امروز ما. بحث امروز با خانم هدا خموش آغاز میکنم. خانم خموش، شما اول خوب با برنامه بسیار خوش آمدید میگم. خانم خموش از جمله مدافعین حقوق زن هستند که فرصت گذاشتن امروز در برنامه با ما هستند. یک سروی تازه اداره ملل متحد در اداره زنان ملل متحد نشان میده که فعالیت های امور بشری مربوط به زنان در افغانستان با موانع متعددی هم از سوی حکومت طالبان تا کنون مواجه بوده. بر اساس ارتباطاتی که شما خانم خاموش در افغانستان با زنان دارین و با توجه به نمایندگی که از این زنان در افغانستان شما در خارج مرزها دارین، گزارشاتی که برای شما میرسه در این رابطه چی هست؟
سلام سحر جان عزیز و سلام به همکارات و شنونده و بیننده عزیزتان، تشکر از دعوتتان. اگر به محدودیت ها و چالش های زنان در امور اجتماعی افغانستان فکر کنیم، بدون شک مرزها بر زنان بسته شده، مرز کار، مرز حضورشان در اجتماع و کار در ادارات و حتی تعلیم و تربیت که فرایند بسیار بدی در امور اقتصادی افغانستان گذاشته و همچنان حضور زنانی که می توانست از کارهای صنعتی، اقتصادی، بانکداری و حتی اداره هایی که اونا پیگیری می کنند شرایط بدی در صدر آنجان قرار داده که این می تواند بسیار وحشتناک به امور مالی و اجتماعی و حتی اقتصادی افغانستان ضربه محکم بزنه که بخش بزرگی در زنان اداره می کردن و حضور داشتن و می توانستن به فرایند اقتصاد در داخل افغانستان کار بکنن و نتیجه بارزی به دست بیارن. اما با آمدن طالبان در افغانستان بسیاری از محدودیت ها برای زنان وضع شده که اکنون حتی نمیتونن از چارچوب خانه بیرون بشن، چی برسه به اینکه بتونن در اونجا کار بکنن و فعالیت های رجال بکنن. اندک زنانی که به طور مستقلانه کار میکنن و یا هم و بیرون از مرز افغانستان کار میکنن میتونن این برنامه سازمان بکنن. اما بدون شک چالش های خودش داره که یک زن حتی بدون محرم بیرون شده نمیتونه بدون محرم و بدون از افغانستان سفر بکنه و یا بدون محرم در یک اداره بتونه کار بکنه که میتونه زر کمی برای اقتصاد افغانستان بزنه.
سپاس، ممنون از شما خانم خاموش.
دیر من نه ده میرمن خاموش نه امر خیل سب تاسو مغا گوری من سره هستی؟ امر خیل سب زمغا گوری؟
بلکل غاق موارم سید
من نه ده حضور نمستری مشه پختانه با مرسر اخبار گکم ولی ده پرل پسی افغانستان ده بشری وضعیت پا اره نره اندخمانه ده سره ده چه ده وضعیت ده بدلون هم دیره غختانه کیگی اما او راست سر بله ده بشری وضعیت پا اره ده نره و ده افغانان و اندخنی جیریگی ده یلا تاس سره چلی تاس به نظر
دلوی بخون که خدای پس بسیاری نامه لومړی سلامونه تاسو ته میرمشنا او بیا تاسو همکاري محترمي عزیمی ته هم دغه زموږ اساسي بلمنی ته او دا خاموش ته سلامونه وړاندې کوم درنګ زموږ اساسي د نشنا تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته درلو کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامه واقعا چې افغانستان خو په داسې حالت کې دی چې باید اندېښنه پرې وشي او نړیوال او کورنی ټول خلک په دې باندې باید خپل اندېښنه وخی ځکه چې دا وضعیت د افغانستان واقعا د اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې مخکې میرمن خاموش ویل چې په افغانستان کې هغه د اساسي حقوقونه میرمنې بې برخې دي نو طبیعي ده چې کله د هغه اساسي حقوقونه د دوی حقوقونه هغوی بې برخې دي طبیعي ده چې دغه د خبرو لپاره د خلکو د نقل لپاره د خلکو د نظریاتو ورکولو لپاره حتی که زمینه مساعده وای او ستونزې نه ولې په افغانستان کې نو خلکو به مظاهرات نه یوازې دا چې هغه زینه دي بلکې نارینه به هم مظاهرات کوي کوڅو ته به راوتلی چې ولې دغسې د اساسي حقوقونه چې هغه بیا ډېر زیات اړین او ضروري حق ده چې هغه د تعلیم نه د تعلیم څخه خلک بې برخې شوي دي. نو دا سمه ده چې په افغانستان کې جګړه نشه وروسته څلوېښت یا پنځه کلونه وروسته افغانستان کې نسبی آرامی راغلی له بده مرغه چې زمونږ یو نورین ختمیږي ورپسې بل نورین راځي. نو د جګړې نه خو لوی نورین دا دی چې موږ تاسې په افغانستان په راتلونکي لوی تاریخ جدې لپاره موږ تاسې هیلې لرو. طبیعي ده چې میرمنې په کورونو کې ناستې وي او هغوی بې تعلیمه وي بې تحصیل وي نو د هغې اولادونو د هغې آینده نسلونه څرنګه ښه روزل کیږي. نو دا هغه مسایل دي میرمنشنه چې دا د بحث وړ دي او باید هم په افغانستان کې دننه خلک د افغانستان څخه د باندې د افغانستان پرته له افغانانو نه باید نور خلک هم په دغه برخه باندې تم شي او په دې باندې خبري وکړي. نو همدا علت دی چې هم نړیوال پرې خبرې کوي او هم د کور دننه په افغانستان کې.
بله امر خیل صاحب، په همدې بحث کې چې تاسو د بشري حقونو د وضعیت په اړه وویل، ملګرو ملتونو یو نوې سروې، البته د ښځو د برخې یو نوې سروې وایي چې مرستو، بشري مرستو ته د ښځو لاسرسی کم شوه دی، ځکه چې د طالبانو حکومت دوی ته خنډ واقع کیږي. ساس په نظر دا څه شی دی چې دوی ته د مرستو د لاسرسي په خاطر خنډ واقع کیږي؟ کوم لاملونه تاسو سره دي؟
ولکه طبیعي ده اوس په افغانستان کې هر مرسته چې تر سره کیږي، حتی خزینه وتر دی اجازه نه ورکول کیږي، که چېرته د دې لپاره چې هغه مستحقین معلوم شي. لومړی قدم کې زویم چې په د مرستو په برخه کې چې کورونی ته ځینې ورکول کیږي، فرض مثال د ډبلیو پی له خوانه یا یو ډی پی ځینې پروژې لري، همدغه سي نور موسسات په افغانستان کې د اړمنو خلکو سره مرسته او کومک کوي. نو په دې صورت کې هغه واقعي اړمنی کورنۍ چې هغوی باید دغه حقوق ترلاسه کړي، نو په دغه برخه کې باید خزینه هم دلته موجود وي او په داخل د کورونو ته ورغلی وي، ولته معلومات کړی وي او دقیق هغه خلک معلوم کړی چې دا واقعي اړمن دي. مکله چې زموږ وسات ټولنې 50% خلک هغه څوک چې برخه د ټولنې ده، هغه د اساسي حقوقو په برخه کې په دغه حالت کې چې وسناري نه یو کلی ته یو کور ته ورځي. فرض مثال موږ تاسو ته د هرات زلزلې خبره وو، خو همدغه سي نور نورونه په افغانستان کې اوس سیلابونه راغلي دي. دلته په صحیح شکل باندې د سروې چې دی او د هغه اشخاص او د هغه کورنۍ او مونږ کورنۍ تعداد معلوم دي، هغه شمیر معلوم کی مو څنګه ولاري نو شي کوو. نارینه واسه د باندې د کور زی آلته ګوري چې وزله د کورنۍ څنګه د موږ کورنۍ که هر حالت وي په هغه باندې سکنه پیږي. نو دا هغه څه دي چې دلته حقوق تر خپل اندی کیږي او همدغه مسائل دي چې د واقعا د ارمنو کورنۍ ته او صحیح اشخاص ته لاسرسی نه پیدا کیږي. نو دا مسائل دي چې سموزي زیږي د پاکستان کې او په دې کې موږ تاسو چې پاته د د خزینو نه یو ټولنه یو جامعه هغه نیمګړې ده. نو چې کومه نیمګړې ده، طبیعي ده دغه خبرو ته ځای پیدا کیږي چې پرې بحث وشي.
بله ډیره مننه امرخیل صاحب، بیرته تاسو سره ګرځو.
ممنون از شما امرخیل صاحب. خانم خاموش، با اشاره ای که آقای امرخیل به موضوع بحث رساندن کمک‌های بشری توسط زنان به زنان داشتن، این شکاف جنسیتی که به وجود آمده در افغانستان با توجه به محدودیتی که بر زنان اعمال شده، فکر می‌کنین چه راهکاری داره؟ در حال حاضر ما با همین شرایط مواجه هستیم، راهی که بتونه این مشکل در حال حاضر در افغانستان حل کنه به نظر شما چیست؟ به عنوان کسی که شما دسترسی به پلتفرم‌های خارج از افغانستان هم دارین، فکر می‌کنین چه شیوه‌هایی هنوز باقی مانده که بتونن به این زنانی که در افغانستان باقی ماندن رسیدگی انجام دهند؟
خب حرف ما همیشه بوده که سازمان‌ها و راهکارهای زیادی هست که میتونن کمک سانی بکنن و گزارش دقیق تری به خاطر اینکه مردم از اون مستفید شود هم رسانی بکنن و دست بیارن. در همین وقت بیشتر افراد سازمان هایی که در داخل افغانستان کمک را میکنن مستقیما نام ها و تذکره ها و حتی پاسپورت های اونا را میگیرن، نامشون رو نوشته میکنن، اما کمک ها به اونا نمیرسن، مخصوصا زنانی که در اونجا حضور دارن. زنانی هستن که مثلا مرد خانه ندارن، نادس دادن، نانوبر خانه هستن و نمیتونن کار بکنن و نمیتونن همچنان در جامعه که زندگی بکنن و یا هم از کمک هایی که از طریق بسیار از سازمان های بین المللی در داخل افغانستان ارسال میشه و مستفید شون. در همین شرایط وخیم تر میشه که ناخوشونت ها را تجربه میکنن و یا هم سایر افرادی که از یا تا خود دست به خودکشی میزنن. اما بسیاری از سازمان‌هایی هستن که افرادشان در داخل افغانستان است و یا خودشان هم میتونن به صورت خیلی دقیق در داخل افغانستان برن و این کمک ها را به دست مردم برسنن. بسیاری از کمک ها در داخل افغانستان میره و به دست طالبا قرار میگیره که میتونه به بسیاری از ولایت ها و بسیاری از مردم برسنن و بسیاری از مردم هم همرسانی نکنن و بتونه در فربی شدن خودشان استفاده بکنن که این کمک ها البته این کمک ها هم همچنان نمیتونه گرسنگی مردم کم بکنه، یک بوجی آرد و یا هم سایر مواد خوراکی که در دسترس مردم قرار میگیره شاید یک هفته یا یک ماه اینا در بگیره، اما باید راه حل هایی را ایجاد بکنن که اجازه بدن زنان کار بکنن، اجازه بدن زنان رو به رسمیت بشناسن به عنوان بخش بزرگی از جامعه که میتونه در اقتصاد نقش داشته باشه. اگر زنان از تا یک دو سال
خاموش، با توجه به دو سالی که گذشته به نظر شما چرا همین فرصت به وجود نیامده؟ چرا هنوز برای زن اوان فرصت بودن در بیرون از منزل به وجود نیامده؟ فکر میکنین دیگه چه راهی باقی مانده که جامعه جهانی چی در به وسیله فشاری که در افغانستان وارد میکنه، چی راههای دیپلماتیکی در نظر گرفتن، چه راههای جایگزینی مانده که اجازه بدن که خانم‌ها براین بخشی از جامعه باشن، کار کنن، در رشد اقتصاد در جامعه نقش داشته باشن؟
خب این سیاست طالبان است و اکنون هم طالبان در افغانستان حاکم هستند. اینه که هر قدر جامعه جهانی، سازمان ملل و سازمان های داخلی در داخل افغانستان صدا بلند بکنن و در پی از او در پی باشن که تعامل با طالبان برآورد بکنن و یا هم روی فکر بکنن و راهکارهایی رو بسنجن که طالبان به رسمیت شناخته شود، دشوار است که قشر بزرگی از مردم و قشر بزرگی از بخش بزرگی از جامعه کنان هست و بسیاری از ها عملی تر هم نیست، همیشه با شعار پایین شده و اگر که ما اعتراض به این داریم که کمک ها به صورت دقیق تر ارسال شده و یا هم بر طالبان نرسه و یا هم بر زنان و جامعه برسه، این کمک ها هر روز بیش از 40 میلیون ارسال میشه و به دسترس طالبان قرار میگیره که تصاویر، ویدیوها، عکس ها شاهد عینی هستن که چگونه میتوانن حتی یعنی به دسترس طالبان قرار گرفت و از او هیچ نتیجه ایرم هنوز تبارز ندادن. اگر ما فکر بکنیم که اونا میگن جاده ها، پل ها و یا هم مناطق ساخته شده، ما هنوز زلزله هرات فراموش نکردیم که میلیون ها نفر هنوز هم در آفتاب شدید و یا هم در سر با او روبرو شدن میخوابند و یا هم خیابان ها و سرک هایی که نیاز به ترمیم داره و یا هم مردمی که از گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. پس این نشان میده که دنیا دورنگی بازی میکنه، دورنگی که هنوز پروژهش با طالبان تمام نشده و در پی این است که بتان طالبان به عنوان به رسمیت بشناسه و تعامل با اونا باز بکنه و کمک هایی هم گرسال میشه و نام مردم افغانستان دوام میکنه و به جیب طالبان برای فردشتانشان.
بله سحر جان، یو لند زنگ لرو نو ده زن نورو سبب بیرتا ده خبال آوریدون کو او ملمانو سروز
با ما باشه. دوستای عزیز،
ایتصال زمونگا استاسی پایوستون، خبرونه، چیرنه او اخبرگونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، قدر مون اوریدونکو، بیا هم ستړي مشي. من په افغانستان کې بشري وضعیت باندې، البته خصوصا د ښځو په وضعیت، د درنو ملمنو سره غږیږو. میرمن خاموش او امر خیل صاحب موږ سره په خبرونه کې ملمانه دي. امر خیل صاحب، سره د دې چې میرمن خاموش د غوسنۍ بشري مرستې چې د افغانستان سره کیږي، دوی دا سمراست نه بولی چې دوی سره یو اساسي مرسته وشي، یعنی اساسي نه بولی، اما بیا هم ساس په نظر امدغه نه لاسرسي د خزو چې دوی یعنی نړۍ مرسته کوي د افغانستان سره، بشری مرسته کوي، اما دا چې د راپورونو له قراره خزو ته کوم ممانعتونه دي او د مرستو ته صحیح لاسرسي نه لري، امدغه څومره په نړیوالو بشری مرستو باندې اغیزه کول شي، یا د مرستو څومره اغیزمنول شي؟
د دې کې خو هیڅ شک نشته لري چې په مختلفو هیوادونو کې، خصوصا په درېمو نړۍ هیوادونو کې، نه یوازې افغانستان، په افغانستان به یو بدترین مثال وي چې کوم مرستې نړیوال کوي هغه واقع نه سل سلو کې هغه مستحقینو ته رسیږي چې باید رسیدلې وي. نو افغانستان هم یو دغه جملې نه دی. افغانستان کې د دې نسبت نور هغه هیوادونه ستونزې زیاتې وي. دا سمه ده چې مېرمن خاموش ویلې چې دغه اساسي مرستې نه دي چې د افغانستان ولس سره ستر سو کوي هغه په خو دی هغه کارونه خو خپل د خپل نظامونو د حکومتونو دی خدای د نړیوال کور ودان میشي دغه سي حالاتو کې چې د اقل او ابتدایي مرستې چې دي چې هغه خوراک د چې باید انسان په ژوندۍ پاتې شي او دغه سي ورسره په ځینې برخو کې په صحیح برخو کې مرستې کوي نو دا هم په دغه سي حالاتو کې تر سو کوي یو هیواد د پرمختګ په حال کې دی یا نه دی خو هدا اقل خلکو هیلې دي ته وی چې په دغه هیواد په دغه جغرافي کې موسی یو د آینده لپاره تم لري. نو یعنی دغه حالت نه د وټلو په خاطر باندې نو هدا اقل نړیوال خپل مرستې کوي. دا سمه ده چې د اساسي مرستې نه دی. بیا هم تکرار نه ویم چې اساسي کارونه چې د افغانستان دولت لپاره دی په خپل د نظامونو کار دی چې نظامونه هغه اساسي کارونه کوي لکه د بندونو جوړول د بندونو جوړول د برق لپاره د فابریکو جوړول همدغه په داخل د هغه کې د تجارتي نظام جوړول شو همدغه ځینې نور مسي د تجارتي سیستم یا په نورو برخو کې دغه د فابریکي جوړول دي. نو دا په خپل د نظامونو کار دی. یعنی د رل دي چې موږ سره نړیوالو مرستې په تیر متخصصو شل 15 کلو کې نړیوالو ډېر مرستې وکړي چې هغه د زیربناو جوړولو لکه د سرکونو جوړولو د برخه کې لمو سره مرسته وکړه. نو همدغه سي د کلینیکونو د مکاتبو د جوړولو برخه کې تقریبا کافي لوی مرسته په افغانستان کې د افغانانو سره تر سره کړې ده. سره دي چې دغه دند په خپل د افغانستان د نظام او افغانستان نظام دغه ورورتیا نه درلودله او نه اوس هم لري چې دوی دغه اساسي کارونه خصوصا زیربناوي چې د افغانستان لپاره جوړ کړي. دا زیربناوي د نړیوالو کار نه دی، دا په خپل د نظامونو کار دی چې په دا کار وکړي.
bale ka ta so da ډیرو بخي خبرم په ګل بدله ka چې ta ta so د نظامونو مسولیت غني نو اوسنی حاکم نظام ته په کوم سترګه ګوري؟
ولانا کسنګ چې ټول نړیوال ورته ګوري هم دغه په داخلي کې د افغانستان تقریبا نه نه په څه خلک ورته ګوري چې په دغه فیرو نظام کې ټول لوی ستونزې هم دغه چې داسې یو قوي نقص د بشر د حقوقو کړی دی چې هغه د خصوصي تعلیم نه لاسرسي دی. نو تاسو فکر کوئ چې دا داسې ورکوټ دی؟ زه فکر کوم چې دا لوی جرم دی. نو په همدې اساس باندې اوسنی نظام هم خپ دی اساسي کارونه چې دوی زیربنایي کارونه چې دوی څومره پرمختګ کړی څومره ښه دي هغه نو بیل خبره ده. نو هغه به زه اوس قضاوت کوم پرې دي چې هغه د افغانستان ولس هغه په خپل وګوري چې وضعیت له کوم قراره دی او بشري اړخ یې کوم تاسې وګورو بشري اړخ واقعا چې دوی هم نړیوالو ته ملامت دي او باید په دغه جرم متهم شي او هم زموږ ساسي افغانانو ته دوی ملامت دي او دوی دغه جرم کړی او دوی په هغه کې متهم دي. دا سمه ده چې ځینې کارونه کړي دي او بله مسله دا ده چې په هغه برخه کې موږ تاسې راشو چې حکومت ولی په تنهایی باندې نو تر سره کیږي. همیشه په تیرو 500 کلو کې چې موږ تاسې کتلي دي بس د نظامونو مشرانو رهبری ستونزې ایجاد کړې دي او بل اخر ټول ولسته مشکل پیدا کړی دی. دوی د غیر موثر سیاست لوجه افغانان بس د جهنم کنه ته ورزولي دي. افغانان دغه سي دي فقر او بدبختی سره مخ دي سره لدی چې موږ تاسې د طبي زیرمو له عمله موږ تاسې یو د نړۍ د بډای هیوادونو څخه منتهه له بده مرګه چې همیشه موږ په دغه رهبری په افغانستان کې درلودل دي. موږ د لوی بدبختی سره ټول مسونه د چیلنجونو سره د ننګونو سره
مخ دي. bale من نه عمل خیلی
سبیر شد تا سنور پختانه تر اگرز من سر خانم خاموش با توجه به گزارشی که اداره زنان ملل متحد نشر کرده بله با توجه به ای که گزارشی که اداره زنان ملل متحد نشر کرده از قبیل این چنین گزارش ها ما در طول دو سال گذشته به مراتب به تکرار دیدیم از سازمان ملل متحد، فکر میکنین این گزارش یا این نظرسنجی که اداره زنان ملل متحد از افغانستان تهیه کرده که مرتبط میشه به مسائل امور بشری که زنان آسیب میرسانه، چقدر این دفعه تاثیرگذار هست؟ آیا فکر میکنین این هم به منوال گزارش های دیگه نشر بشه و بعد از چند روز از زبان ها میفته، یا فکر میکنین تا یک حد بیشترش تاثیرگذار باشه؟
خب ما قضایای داوتر از همچون گزارش ها داشتیم، قتل ها، تجاوز ها و حتی ممنوعیت هایی که مهمترین آن حضور دختران به مکتب است که امروز بیشتر از 3 سال می شود که از درس و تحصیل، از امید و هدفشان به عقب رانده شدن و به چارچوب خانه قرار گرفتن. اما هیچ چیزی با این شعارها و با این گزارش ها به ثمر نمی رسد و سازمان ملل و سایر کشورهایی که بر افغانستان کار می کنند اقدام عملی تری باید روی دست بگیرن و اقدام عملی تری در قبال افغانستان و زنان افغانستان و کودکان و مردم افغانستان در نظر بگیرن. باید برای طالبان فشار بیارن تا بتوانن کارهای عملی تری در قبال زنان انجام بدن و بتوانن راهکارهایی را ایجاد بکنن و زنان را در این جامعه بتوانه به رسمیت بشناسن. اکنون هیچ زنی نمیتوانه از حق خودش حتی دفاع بکنه. هر زمانی هم که ایستاده میشه سخن میزنه، حتی حالا از اعتراضات بگذاریم، حتی صحبتی میکنه و یا هم حضور پیدا میکنه در اجتماع، مورد لعنت و کوب قرار میگیره که ما شاهد بسیاری از گزارش ها در داخل افغانستان بودیم و یا هم سایر گزارش هایی که مستندسازی نمیشه و گزارشگرها حتی نمیتونن به زندان های مخفف طالبا را پیدا بکنن و یا هم دسترسی به قریه ها و آستان های دوردست دسترسی ندارن تا بتونن از اوضاع بدتر از اوضاع شهر کلان شهرها تصویر برداری بکنن و وضعیت مردم را به نمایش بگذارن. این گزارش ها همینطوری فقط لایک ها و لایک گفتگوها باقی میمونن، هیچ تغییراتی در تا اکنون در میان نیاورده، مگر اینکه جهان با آوردن طالبان و پروژه طالبانی در داخل افغانستان به ثمر برسه و بتانن رای حل هایی را عملی تر در داخل افغانستان داشته باشند.
خانم خاموش، طالبان همواره در رابطه به موضوع زنان بار بار تکرار میکنند که این موضوع موضوع داخلی افغانستان است و کسایی که خارج از مرزهای افغانستان زندگی میکنند در واقع اجازه ای را ندارند که در رابطه با زندگی زنان در داخل افغانستان تصمیم گیری داشته باشند. به موضوع زنان رسیدگی میشه، مکتب ها باز میشه، خلاصه از این قبیل صحبت ها بارها و بارها ما از رسانه ها داشتیم، گزارشات متنوع داشتیم. فکر میکنین موضوع زن افغان چقدر موضوع داخل مرزهای افغانستان است و چقدر به زنان کل دنیا ارتباط داره؟
خب افرادی که در داخل افغانستان است با میله تفنگ میتونه صحبت بکنه. ما بیشترین انتقاد ما برای گزارشگرها این بوده است که ما با مردم ارتباط بگیرین و حتی گزارشگرهایی که در داخل افغانستان میروند تصویر کوچکی رو میتوانن به بیرون از افغانستان به نمایش بگذارن و این گزارش ها هم با کمک طالبان و یا هم با حضور طالبان صورت میگیره که بیشتر اینها مثلا خود طالبان سفید نمایی میکنن و بیشتر مواضع خودشان و امور کاری خودشان را در این گزارش ها به نمایش میگذارن. اما حق اولیت برای کسانی هست که در بیرون افغانستان کار میکنن و همبستگی رو باید ایجاد بکنن تا بتونن ارتباطاتشان در داخل افغانستان قوی بکنن. گزارش هایی که با حضور طالبان از افغانستان بیرون میشه و برای طالبان لابیگر خوبی است، اما حضور مردم، مستندهایی که بیرون میشه و کارکردهایی که بیرون میشه و وضعیت زنان، وضعیت اقتصاد، وضعیت اقتصاد چیز دیگری را به نمایش میگذاره که ما میتونیم به صورت واضح ببینیم. باز نشدن مکاتب، حضور نداشتن زنان در کار، در اجتماع، سفر نکردن اونها و حتی تجاوزهایی که صورت میگیره، نکاح‌های اجباری که صورت میگیره. اکنون ببینید سران طالبان با وحشت تمام دختران بسیار زیادی رو به خودشان نکاح میکنن که این خودش یک نقض حقوق بشری است، ازدواج اجباری است که میتونه نقشی از آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان باشه و یا هم تبعیض و یا جنایت خشونت ها و یا هم خشونت هایی که میتونه بالای اون دختر به زور وادارش بکنه و میبایست ترس و انکار زنان افغانستان داخل افغانستان ممانعیت ایجاد میکنه و اونا باید هم به خاطر اینکه بتونه از جان خودشان و فرزندشان و خانوادهشان حفاظت بکنن بتونن در تقابل با حضور تاریخ جهان و دیپلمات ها صحبت بکنن که ما خودم گیرنده هستیم.
این ممنون از شما. تشکر. برمیگردم به شما.
امر خیل صاحب د یوې خبرې یادونه باید وشي چې د ملګرو ملتونو د بشري غونډې البته د بشري وضعیت په اړه چې کومه غونډه وه په جنیو کې دې کې هم تر اوسه پورې طالبانو د دې رپورټونو په اړه یا د نړیوالو د نظریاتو په اړه چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبر کړي تر اوسه پورې کوم عکس العمل نه دی ښودلی. همدارنګه د افغانو ښځو په اړه چې کومې اندېښنې د نړۍ سره موجودې دي دې کې هم طالبانو همیشه ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانو ښځو حقوق اوس هم تامین دي. اما دې سره زما البته زما تاسو نه پوښتنه ده چې څو ورځې مخکې یونیسف یو رپورټ خپور کړ او ویلي دي چې بشري مرستې چې افغانستان سره کیږي دې کې لاسوهنه کیږي. تاسو په خوا هم د مرستو یا په ټوله کې په اداراتو کې د فساد په برخه کې البته د فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو کار کړی دی. البته په خوانه مرسته خو اوس نه دی، اوس مرسته کمی شوې دي د افغانستان سره، اما په خوا به تر دې څو چنده مرسته افغانستان سره کېده. ساس په نظر څوک په مرستو کې لاسوهنه کوي چې المنو خلکو ته د مرسته نه رسیږي؟ تاسو څه نظر لري؟
زما خو خپل شخصي نظر دا دی لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دغه برخه کې مونږ کافي تجربه لرو، کار مو ډېر کړی په دې برخه کې. نو د شفافیت لپاره څو مسایل ډېر مهم دي. نه چې هغه ښه حکومتولي وي، ښه حکومتولي تعریف څه شی دی؟ نو هغه معلومه ده چې د خلکو خصوصا یوه برخه ډېره مهمه ده چې هغه د خلکو اشتراک دی په حکومتولي کې. له بده مرغه چې اوسنی نظام خو داسې دی چې هغه له یوې خوا نه حکومت دی او په خلکو مسلط دی او ولسته بیر تر دې وخت نه ورکوي چې پښتنو کې وګوري چې وضعیت له کوم قراره دی. دا چې مرستې مستحق خلکو ته رسیږي نه رسیږي، مرستو کې مداخلې شته دي نه شته دي، نو کله چې شفافیت موجود نه وي او د شفافیت نه د شفافیت د تامین او د دې ډاډمن کېدو نه ویره لري طبیعي ده چې هلته فساد موجود وي او بیا طبیعي ده چې همدغه مرستې مستحق خلکو ته کېدی شي ونه رسیږي، کېدی شي ورسیږي. د نه رسیدلو خبره به بیا د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه وي، ځکه چې دلته باید ډاډ ترلاسه شي د نظام نه، د شفافیت باید موجود اوسي، خلکو ته حق د دې ورکول شي. فرض مثال په افغانستان کې ولایت ته ورځي، بدخشان ولایت ته ځي، ولته د خلکو سره ته مرسته ترسره کوي، هلته که څوک حق د دې ولري که څوک فساد کوي د فساد په وړاندې باندې خپل غږ اوچت کړي او هغه یې ونشي اوچتولی خپل غږ، نو نه د بشري مرستو کوونکو په د هغوی لوري کوم فساد ترسره کېږي یا هغوی په صحیح شکل باندې خپل کارونه ترسره کوي. او حکومت خو ډېره لرې خبره ده چې په دې باندې کې نه خو کې ورته ووایي چې د حکومت دغه برخه کې ستونزه وه او دلته شفافیت موجود نه و، دلته فساد و، په دې اړه دې دوی خپل غږ پورته کړي. نو کله چې دغسې یو حالت موجود نه وي په حکومتولۍ کې د خلکو اشتراک نه وي، خلکو هغه اساسي حق چې هغه د بیان ازادي ده، بیرته د بیان د ازادۍ حق لري، غږ نشي پورته کولی، طبیعي ده چې دلته باید پوښتنې ډېرې راولاړې شي. او که څوک دا خبره کوي چې دلته د مرستو په رسولو کې ستونزې موجودې او د خلکو مداخلې دي، د نظام نه د اوسني سیستم او د نظام مداخلې د حکومت او د چارواکو که هغه د افغانستان په کچه په ملي سطح دي او که هغه په محلي سطح دي، بیا خلک حق دي لري چې د هغوی خبره موږ تاسې حق وګڼو او د هغه څوک چې بیا دفاع کوي وروسته هغه نه حق هغه اوسنی نظام دی. نو طبیعي ده چې دلته اوس که هر څوک وي چې مستحقو خلکو ته نه رسیږي او په مرستو کې مداخلې دي، دغه به موږ تاسې ټول ومنو، ځکه چې شفافیت وجود نه لري، د خلکو حق نه لري بیرته چې غږ پورته کړي چې په کومه ساحه کې دلته ستونزه موجود ده. نو طبیعي ده چې دلته مداخلې شته دي. نو اوس دې مسلې ته راځو چې دا به په صحیح شکل باندې توضیح کېږي نه توضیح کېږي نه کېږي. زموږ خو عقیده همدا ده، دوی بیرته وښیي که دوی وایي چې نه موږ بالکل توضیح کړي، دا خو د یو اړخ بیرته تا ولسونو کې اجازه ورکړي چې هغه تاسو سره د دې حسابو کې حساب ورکونه کوم سیستم موجود لري که تاسو سره په دې باندې اتفاق کوئ چې ورس رسنۍ ته راځي ولته کې نه یو ورته چې موږ دا کارونه کوي په دې رسنۍ ولاته حق دین لري تاسو وی چې دا شی سم دی دا نه سم دی نو بیا نو دا حساب ورکونه سیستم په سم معنا باندې نو دلته
بله من نه نه تاسو نه یو لاند جواب کمیرباني وکي امر خل صاحب ملګری ملتونه لا هم په دې عقیده دی وی چې د طالبانو سره تعامل کې دی شي ساس په نظر کوم لاري دی طالبان باید څه وکي چې نړۍ ور سره تعامل وکي سره د دې چې انتقادونه پیډیر دي ور سره بلې هغه په خصو باندې محدودیتونه لګي د نړیوالو په غوښتنې تر اوسه پورې طالبانو غوږ نه دی غراولې اما ملګری ملتونه وایي چې یو لارښوته کوم د مرغۍ عربی چې دوی نړۍ سره طالبان یو تعامل ته ورسیږي دا غلار به کومي ستاسو په نظر طالبان باید څوک چې نړۍ سره تعامل ته ورسیږي یو لار کاوه bale مهرباني
ډیره په ځای پښتنه ده مېرمنه
bale
زه ما راغورم
اورم تاسو راغورم مېرباني
ډیره په ځای پښتنه ده رښتیا هم د پرتل تعامل نه خو امکان لري نور نو زنه پیږم چې نور به سل عربي د اوسنی نظام سره د کتقابل تورزی خو جګړې شوې بیرته اما که سی بعد حالت که خدانه قصد د او نیمه کونی دل سو یو یا دوه یا کلونو ترغه هغه پورې هغه نور څه چې کوم حالت په افغانستان کې وو هغه سی حالت به ترازی نو هغه هم د تحمل وړ نه یا خود د څه قدر بد حالت او وزیر ډیر بدو نو لکه څنګه چې ملګری ملتونه وجود تحمل لا رښته ده نو زه فکر کوم چې په نننی وخت کې نړی افغانستان ترتیا لري افغانستان نړی ترتیا لري خو د ټول نزيات افغانان نړی ته ډیر ارتیا لري موږ په دغه حالت کې نه یو چې موږ نړی سره د تقابل حالت وشو نو حتی د نړی ډیر قدرتمن هیوادونه نور نړی ته وسکه د امریکا متحده ایالات دی او افغانستان سره تعامل کول غواړي ګور هغه ډیر لوی قدرت دی افغانستان بیخی دغه سی مملکت دی چې فکر کوم چې موږ هغه اساسي حقوق د خپل اتباع او نشو تامینول نو د نور نړۍ سره بس د امریکا سره بچ ته تقابل ته ورشم نو زه فکر کوم چې تعامل ته به اړتیا وي او دا سم نه ده چې طالبان د تقابل ته وړاندې د تقابل ته ونی لري دا سم نه چې دا د یو جګړې ته دا تیار شي نړۍ سره د ټول نړۍ سره د دوی بلا وتړي جګړې دی وکړي نو دوی هم زه په دې ډاډه یم چې دوی دې تما ده کیږي چې د ملګری ملتونو سره یوې لارې ته راشي او هغه سره وګورئ او بل اخر نو دوی یو څه باید لږه خو یې ابتدایي رضایت ځنې شانه ته وکړي نو ریبه ورسره تیار شي
تشکر دا چې کوم لورې به انعطاف کوي دا به وخت ورته ځواب وي مننه تاسو نه بیرته در تاسو سره
تشکر از امرخیل صاحب خانم خاموش صحبت های آقای امرخیل شنیدین من شما سوال می است که آیا فکر میکنن اصلا طالبان خواهان تعامل با جامعه جهانی هستند روی کرده که ما از طالبان در چند سال اخیر میبینیم بیشتر یک روی کرده سر به خود طوری که مطابق به میل خود عمل کردند و با توجه به اینکه خواستار به رسمیت شناختن بودند اما همواره اعمالی که انجام دادند در این دو سال گذشته بیشتر به ضد آنچه بوده که برش تعهد کردند آیا فکر میکنین واقعا طالبان خواستار تعامل با جامعه جهانی هستن یا بیشتر روی کرده تقابلی دارن در حال حاضر؟
خب در حقیقت در تای طالبان در بخاطر برسمیت شناختن داخلی و جهانی تقابلی است و اونا فکر میکنن قدرت اساسی را اکنون در داخل افغانستان کسب بکردن و به جهان نیاز ندارن بلکه همه کشورها به طور تعاملی و حتی به کشورهای منطقه نیاز دارن تا بتانن صادرات وارد دارن در سیاست ها دخیل باشن در موارد اجتماعی و سیاسی و حتی سنتی و مذهبی شریک باشن اما طالبان به این فکر هستن که اکنون ما افغانستان به دست آوردیم و نیاز دیگری نداریم در اینجا همچنان این بود داخلی این موضوع است اما بود خارجی شکل در نظر بگیریم اکنون کشورهای دیگری کشورهای اولیه و یا بزرگ دیگری هم هستن که با این رویکرد طالبان موافق هستن و اونا را حمایت میکنن و سیاست هایشان قابل پذیرش میکنن و چی به طور آشکار چی به طور پنهان این رویکرد قبول دارن تا بتانن فربی تر شوند، تا بتانن به سیستم بیشتر را پیدا کنن، تا بتانن برای حضورشان در داخل افغانستان وقت بیشتری بخرن. اما به سایر کشورها و کشورهای جهان که بخواین رسمیت بگیرن و بتانن حضورشان پایدار بسازن هنوز تامون نکردن و هنوز بر پیامدها و سیستم و رفتار فردگرانه خودشان فکر میکنن که این نیست خلاهای بسیار زیادی در خود گروه های طالبان ایجاد کرده. افراد بیشترشان از این روش ها خسته شدن و افراد بیشترشان مخالفت های زیادی را نشان میدن و همچنان با این روشی که اینا سیستم بدست گرفتین و مردم با اینا موافق نیست، رای مردمی نیست، مردم در تقابل اینا ایستاده هستن، زنان از جامعه حذف کردین و ناپایداریشان فکر میکنن و نمیتونن هم با این به تعامل برسن و با این روش به آینده بیشتری با حضورشان در داخل افغانستان فکر بکنن.
پرسش ما یک جز دوم هم داره، اما یک درنگ کوتاه میگیریم برمیگردیم و از خانم خاموش پرسش دوم خواهیم داشت.
روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارش های ویژه صدای امریکا را به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از 13 تا 15 ماه ثور سال 1403 خورشیدی در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید. آزادی رسانه ها مهم است.
دوستای عزیز دوباره خوش آمدید به برنامه روکوراست یا اسپین خبری به میزبانی من سهر عظیمی و همکارم نوشابه جان آشنا. پرسشی که از خانم خاموش در ادامه صحبت ها داشتم که جامعه جهانی، ناتو و کشورهایی که برای تقریبا نزدیک به 2 دهه در افغانستان حضور داشتند همواره در طول سالهای گذشته در تقابل با طالبان بودن. میخوایم از شما بشنوم که چطور یک دفعی یک شبه حالا همه سر سازگاری گرفتند در نشست ژنو و کشورهای به شمول نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و برخی کشورهای دیگر از طالبان خواستند که محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران افغان لغو کنند. چرا روی کرد و زبان جامعه جهانی در قبال طالبان اینقدر یک تغییر بزرگ و شگرفی داشته؟ خانم خاموش، ما صدای شما را نداریم متاسفانه.
بسیار میبخشید. خب توقع جامعه جهانی در قبال افغانستان و یا رویکرد طالبانی و یا تصمیماتی که در دوحه گرفته شده بود و چیزی که پای این توافقنامه امضا شده بود برخلاف آن چیزی که گفتند و آن چیزی که عمل کردن بود و امروز با تمام برنامه‌ها، کارکردها، دعوت‌ها و حتی گفتگوها و میانجیگری‌هایی که بین طالبان و مردم و حتی جهان صورت گرفته بود برخلاف دید حقوق بشری و دید جهانی در امور افغانستان و جهان است که این همین رویکردها نشان میده که طالبان بر امور حقوق بشری در سراسر جهان که همانا حقوق زنها است، پایان جنایت است، تعامل با مردم هست و ایجاد آزادی بیان و سرکوب نکردن مردم است تعامل نکردن و بیشتر به این رویکردشان ادامه دادن و بیشتر از ضرب و شتم مردم و به زندان کشیدن جنایت مردم دست راجی کردن و شما شاهدی میده که حتی به خصوص و مکانهای خصوصی مردم که خانه و زندگی اونا هست نیز دسترسی پیدا کردن که این نقض کنونی نشان میده که تعامل با طالبان را به نوع در امور اجتماعی و یا هم امور کارگردها و امور سازمان ملل تغییر میده و اگر به این عمل کردشان ادامه بدن بدون شک حتی حمایت ها هم دریافت نمی کنند و به زودی به پایان می رسند. چون از 3 سال اخیر نشان دهنده این بود که با تمام شعارها، با تمام نشستهایی در جهان داشتن، فقط دروغ محض بود و دروغ فاحشی بود که زبان اینها بر جهان و زنان و مردم در داخل افغانستان داشتن و هیچ کار عملی تری را برای امور اقتصادی زنان و اجتماع انجام ندادن. پس باید موارد منفی نشان بده که صبر و تحمل مردم و جنایت هایی که در داخل افغانستان به صورت میگیره و امور کاری جهان با افغانستان به عنوان کشوری که عضو سازمان ملل است باید تغییر روند کاری و روند گفتگوها رو در افغانستان تغییر بده.
سپاس، ممنون از شما.
بیرم آنانا امرخیل صاحب، ملګری ملتونه د طالبانو نه غواړي چې په ښځو باندې وضع شوي محدودیتونه لرې کړي. البته دا غوښتنه اول هم نه ده، شاید آخره به هم نه وي او نوې هم نه ده، خو د وروستۍ غونډې په پای کې بیا هم په ټول ټال کې چې هغه شیره د خبرې راوباسي، نو همدا ده چې باید محدودیتونه په ښځو باندې لرې شي، که هغه بشري برخه کې ده، که نورو برخو کې ده، کاري برخه کې ده، که په هره برخه کې، بالاخره باید محدودیتونه لرې شي. فکر کوي چې ورځ تر بلې طالبان په دې پوهیږي چې موږ د افغانستان د ښځو باندې، انجونو باندې د زده کړو او کاري محدودیتونو په برخه کې چې کوم تصامیم نیولي دا یوه اشتباه ده، او بیرته د خپل اشتباه واخلي او محدودیتونه بیرته واخلي، یا لري کې د ښځو ده امکان لري ده؟
یو خبر از حکومت چې نن که سبابی د طالبانو فیدی نظام مجبور مکلف دی په دې باندې هغه څه چې نړۍ غواړي، او د افغانستان د مناناتو کلتورو د خلکو د رسومو د تقاضو مطابق وي، هغه تغییرات دوی مجبور مکلف دي چې راولي. زه بیا تکرارا وایم چې افغانستان نه پخوا نه اوس د نړۍ د ټولې نړۍ د تقابل د توانایي نه لري. دوی مجبور دي ځکه چې دلته بله لاره نشته ده که دوی تغییر دوی ستونزې سره مخ شي. نو په دې باندې چې سر هغه په همدې مداخله ونه کړي د افغانستان د خلکو د رسونو.
بله امر خیر صاحب، غاګم مات مات راځي، خدای دې وکړي چې دا ستونزه تر پایه ونه لرو. غاګم لک مات مات راځي، تاسو مونږه سم اورئ؟
استاد مخه فکر هغه راته خو استاد فکر مات دی راځي، نو په یم زمغه صحیح درسي کنه درسي
اوسه اوسم دی غاګم مهرباني.
نو همدا خبره مې کوله چې ماویل که د طالبان نن دي او که سبا دي، لکه دغه غوښتنه چې نړیوالو په پیل کې کړي دوه نیم یا درې کاله دمخه د اوسني نظام نه غوښتنه
چې فکر میکنم ارتباط ما با میهمان ما آقای امرخیل در تلاش هستیم که شما را دوباره آقای امرخیل به برنامه وصل کنیم. از صحبت های شما باید مستفید شویم، متاسفانه به خاطر ارتباط که با شما داریم فکر میکنم صدا درست نمیه.
امکارم در تلاش هستم پری رزین و امرخیل تا دست بیرتا زنگ و بیرتا را گرسیم.
بله بله، برمیگردیم به خانم خاموش. خانم خاموش، با توجه به تجربه بیش از 2 سالی که شما در صفای بین المللی داشتن، اشتراک کردن در کنفرانس های مختلف، صدای زنان شدن در کنفرانس های از جمله کنفرانس اسلو، فکر میکنین امیدی هست به این که وضعیت برای زنان افغان بهتر شوه؟ آیا فکر میکنین ما همواره به همین مسیر روان هستیم؟ آیا امیدی اصلا شما میبینید به عنوان کسی که واقعا در سکوی بین المللی حضور داره؟
خب اگر با دقت بر این گزارش اخیر سازمان ملل در قبال مردم افغانستان و زنان فکر بکنیم که عملکردشان برای طالبان عوض بکنن و یا هم بیشتر به امور اجتماعی زنان و کودکان و جوانان در داخل افغانستان فکر بکنن، بدون شک ما می توانیم پیامد خوبی در قبال افغانستان داشته باشیم، بتانیم به صلح و حضور زنان در اجتماع را و یا هم پایان رژیم طالبانی را لمس بکنیم. اما اگر که دورنگی باشه و همچنان گزارش هایی که نمیتونه امور عملی تری در داخل افغانستان پیاده بکنه و یا هم تحت یک شعار بمانه، تحت یک مستند بمانه که برد آرشیف شوه و همچنان طالبان به میز گفتگو دعوت شوند و اونا فربه های اقتصادی مالی و گفتگویی شوند در داخل و بیرون افغانستان، این میتونه زمان بیشتری برای سرکوب جنایت، افزایش جنایت و یا هم بسیار سایری از ضربه هایی در داخل افغانستان در نزدیک به سه سال تجربه کردیم داشته باشه و اینا را بیشتر افزایش بده که من میتونم به خشونت های خانوادگی، خشونت های اجتماعی در قبال زنان اشاره بکنم، سقوط اقتصاد افغانستان اشاره بکنم و همچنان توجه کمی در قبال افغانستان و پایین آمدن صدا و اهمیت افغانستان در پلتفرم های جهانی که امروز اکنون جهان در حال جنگ است و توجهی بیشتر به فلسطین، ایران و اوکراین است و همچنان سایر مسائل دیگری که به اون میپیچه و این گزارش ها باعث شده است که افغانستان از سرخط خبرها قرار بگیره و توجهی بیشتری به این صورت نگیره و این فرایند کنتر بکنه و ما نتانیم به نتیجه ملموس و مطلوبی در داخل افغانستان دست پیدا.
ممنون از شما. فکر کنم آقای امرخیل دوباره داریم. خوش آمدید امرخیل.
امرخیل صاحب غاک می آوری؟ بله صاحب، زمو غاک آورم. زمو آنه پویگم زمو آقا گوز درزی؟
بلکل، ساس غاکو ساما و روخ دادیو که چه بیستون زن نی پا سکایب که پا هر صورت. امرخیل صاحب، افغانستان ده نره یو هواد ده چه ده نره پا یو خاص جغرافیا که موقعیت لری ده سیمه ده گاونده یو او ده نره سرا ده تامل نه بحر نشی پاته که دله نو او نړی هم د نړیوالو مسولیتونو او د اصولو د مخې د افغانستان بشری وضعیت ته په کتو د افغانستان سره مرستې کوي که هر رژیم پکې حاکمی هر څوکی بشری وضعیت ته په کتو د نړیوالو مسولیتونو د مخې دوی مرسته کوي افغانستان سره. خود څه باید وشي؟ دې سره البته په مرستو کې د لاسوهنې راپورونه هم ورکول کیږي، دا چې د ښځو لاسرسی کم دی دې مرستو ته، دا راپورونه هم ورسره خپریږي او راست تر بلې د فقر او د غریبۍ راپورونه مرسره خبرېږي. څه باید وشي چې دا مرسته ارمانو ته ورسیږي؟ دلته د ولس خبره مطرح ده. حکومتونه به خپل سیاستونه پالي راپالي یا به سیاسي اړیکې یو رقمې بل رقمې، اما ولس مجبوریت باید دلته په نظر کې ونیسي چې ولس په دې سیاستونو کې دل نشي. اوس څه باید وشي؟ آیا نړۍ د خپلو بشري مرستو دپاره کما ځانګړې کړنلار لري ساس په نظر چې هغه کړنلار خپل کې تر څو چې اړمنو خلکو ته خصوصا ښځو ته چې کاري محدودیتونه پیدا طالبان لخوا ډیر وضع شوي هغوی ته د مرستې ورسیږي؟ که طالبان باید د ښځو په وړاندې خپله کړنلاره او دغه فیصلې چې کړي دوی باید یو انعطاف وښي تر څو اړمنو ته مرستې ورسیږي او بشري وضعیت په افغانستان کې نور هم ښه شي. البته د راپور په یوه برخه کې تر یو حده پورې خزو خصوصا متشبیسینو لاسرسی زنو قرضو ته یا زنو جوازونو اخستلو ته ویلی دی چې په خوا په پرتله ښه شوی دی، اما بیا هم کوم اړخ باید انعطاف وښي تر څو یو کړنلاره بدله کړي تر څو د مرستې ورسیږي او دې وضعیت نه افغانان راوزي؟ مهرباني.
ګوري میرباشنا، په ټول تاریخ کې موږ تاسو کتلي دي چې افغانستان بیا هم دا وایم چې زموږ د هغه ستراتیژیکو اشتباهاتو د تشو له امله چې زموږ رهبرۍ کړې په افغانستان کې، نو د هماغې له امله زموږ اساس افغانستان په دغسې یو بدبخت حالت کې واقع شوی دی چې همیشه پکې جګړې او جنګونه وو. نو بیا هم په دې خبره باندې باید عمیق او ژور فکر وکړي. فعلي نظام خلک هم چې ډیره خلک دی ولې اسلام نه خفوي هغه ډیر دوام نکړي او ډیر ژر به هلته ستونزې پیدا کیږي او هغه نظامونه په تیر وخت کې تللي مونږ په تیرو څلوېښت پنځه کلو کې یا په پنځوسو کلو کې مونږ تاسې وکتل چې ډیری نظامونه له منځه ولاړل. نړیوال خپلې مرستې کوي په هر صورت باندې ځکه نړیوال یو بشري مکلفیت ده چې د افغانانو سره د ولس سره دوی یو شکل ته دوی مرستې ترسره کړي. اساسي مسؤلیت په خپله د افغانانو دی. په افغانستان کې بیا د حاکم او چارواکو د هغه نظامونو مسؤلیت دی ده چې دوی خپل انعطاف وښیي د نړۍ سره او په قرار قرار دوی مخ وړاندې لاړ شي تر څو د ستونزې ځکه دوی باید انعطاف وښیي چې دغه ستونزې نن د مثال په توګه موږ تاسې دغه ګزارشونو راپورونو کې وکتل چې تقریبا 50% وګړي د افغانستان هغوی اساسي ضرورتونو ته اړتیاو ته لکه خوراک ته چې اکثر په هغه سرویګانو کې دا سروې چې اوسنۍ ترسره شوې شي په دې کې 50% خلک د افغانستان اول څه شی غوښتي دي؟ دوی غذا غوښتي چې دغه د اساسي ضرورتونو د جملې څخه په دې باندې سړی ژوندی پاتې کیږي. نو تاسې فکر کوئ دغه تحمل خو به دا خو به وزغمي یو کال به وزغمي دوه به وزغمي بل اخر دې ستونزه پیدا کی او ستونزه بیا په چې وګه شي و جنکه متبي ده چې دلته به ستونزه داسې پیدا کیږي چې ولسمه بیا دې همدغه نظام بس پاسي د نظام به څومره خلک یو لک دوه لک لکه مخکې نظام کې موږ تاسې
په امر خلصه وخت ډیر کم ده. فقط درته ویو چې کوم اړخ باید خپل کړنلار بدل کړي چې افغانستان خلک او ولز د نوري ناروزي د بشري وضعیت په اړه زما پوښتنه ومره باندې یو لږ ځواب کومره باندې وکړي.
افغانستان باید د افغانستان اوسنی نظام اوسنی چارواکي به دوی فوق له دې تفقي او نړیوال هم د هغه سره د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې هغه سره خپل تعامل خو یې تر څو پوری د افغانستان د ولس ستونزې حل شي.
ډیره مننه. از خانم هدا خاموش هم برای جنبندی بس پرسان میکنیم که به نظر شما آخرین نظر شما در رابطه با اینکه این گزارش ها چقدر تاثیرگذار است میشنویم، بفرمایید.
خب ما با گزارش های بیشتر مصاحبه بیشتر در افغانستان نیاز داریم. مردم باید هم نه سازمان ها، مردم، زنان و مردم، مخصوصا جوانانی که نقش بسیار برازنده در امور اجتماعی افغانستان و سیاست آینده افغانستان دارن و نقش داشته باشه و همبستگی خود حفظ بکنن تا بتانن به نتیجه مطلوبی در قبال مردم افغانستان و سیاست افغانستان برسن.
سپاس فراوان از هر دو مهمان عزیز ما، خانم هدا خاموش مدافع حقوق زنان و جناب آقای خانزمان امرخیل مدافع حقوق بشر که در برنامه این ساعت با ما اشتراک کردن و بودن.
بله، دوارو درنو ملمانونه دلو لکومی مننه که او چه پده مهم بست که برخواه خسته چه اوریدون که هم خبرونه که تعقیب کړي نو د زلن کومي ورنمننه کوي چې هرچا چې اوریدلی او هرچا چې لیدلی ځکه دا خبرونه هم لیدل شي زمونږ درانه اوریدونکې او هم لیدل شي.
بله بله
زهر جانې، نو چا چې خبرونه لیدلی امر نمننه کوي چې چا اوریدل دا هم فورې
نه گفته نمونه که امروز اولین تجربه ما بود در برنامه روکوراس در این استودیوی جدید. اگر که کوتاهی هم دوستا دیدن نظرت مرا بپذیرند. امیدوارم که در برنامه بعدی با شما بیشتر در رابطه با برنامه صحبت داشته باشیم. تا اینکه دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
خور مادر در ها بیدیم کتر بیام الله من.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.